شنبه د لړم څلر وشتمه د نومبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شو. د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.5 اورېدلی شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبری مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې کابل ته د پاکستان د سریاسم د سفر په اړه اورېدلی شي چې پر افغان سوله بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په لسګونو نړیوالو خبریالانو د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې، او د هند او پاکستان ترمنځ د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېد. ښاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولی شي. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه خندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنګ ځپلې هلمند کې ډېر موثره خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکاري پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کلټی لیکلي چې د الیاس دایی له همکاری پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکی اشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس دایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور شخص و. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د پنځشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. بل لور ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري اریکسن سورید د الیاس دایی وژنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. داخلي صورت په حواله د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر راغلی چې په خپلواک او آزاد رسنیو خبريالانو باندې بریجونه غندي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش له اندېښنې سره ملتیا شودلې. ګوتیرش د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیر بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبريالانو وښنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شاغلی ګوتیرش ویلي چې د دغسې جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسګونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ بشل شوې ده، او دواړه د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وای چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتېری وژل شوي دي. همداراز په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر څلوېښت ډېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې یې پرون د خبریالانو د خبرو پر مهال وویل چې شاید دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی. آرزونا، میشیګان او پنسلوانیا د جمهوري غوښتونکو حقوقي دعوه چې رایې د بیا وشمیرل شي رد کړې ده. او روسي خبر ده چې د دیوالی پنځه ورځنی جشن نن په هند کې پیلېږي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنګین نه وي. د نوې ډیلي اوسیدونکي ویشالی وایي
نسو کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولیږو. موږ بازار او له ګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته له تګه ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالي ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلی یم. سږ کال وضعیت ډېر خراب دی.
د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې 3,500,000 تنه په کورونا ویروس ډېر اخته شوي دي. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مچل اوري.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلي رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
په روانه خپرونه کې به واوري چې له دغه پلاوي وروسته د پاکستان صدر اعظم هم روانه اونۍ کابل ته روان دی او پر افغان سوله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. دا ساجی راډیو پر روانه خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په هلمند کې دا ساجی راډیو خبریال الیاس تایی د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د ده د کار فوق العاده ځانګړی بولي او الیاس تایی یو نه تکرارېدونکی خبریال ګڼي. په دې اړه به هم پر روانه خبرونه کې واوري. او په دې خبرونه کې د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې په اړه هم اوریدل شي. د خبرونه په روسي کې د شمن رنگونه پروګرام درو. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي دي چې عمران خان به له افغان ولسمشر اشرف غني سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. صفي الله سنکزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلي رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلي عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلي داود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غني د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه وه. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلي داوودزی په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لډلې چې دواړو ورباندې پرېکړه کړې او سلا ته پرې رسېدلی یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانچارې شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغېزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19 په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپریږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستربلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی، خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلی او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په هلمند کې د ساجی رډو خبريال الیاس تای د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د د کار فوق العاده ځانګړی بولی او الیاس تای یو نه تکرارېدونکی خبريال ګڼي. الیاس تای د پنځشنبې پورس په لشکرګاه کې د د په موټر پوری د وصل شوی بم په چاودنه کې وشل شو. ملالی بشیر د دل بهرنیو همکارانو سره په دې راپور کې خبرې کړې.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي آشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبريال الیاس دایي سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللی و. آشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایي نوم یادوه او ویل یې چې دا خبريال ډېر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was his pride.
د دې خلک پیژندل د قابلګانو نیولې تر قومندانانو او حکومتي چارواکو پورې خلک پیژندل. د دې یو لامل د شخصیت وو چې خلکو ورته نشوي ویلې. دا د یو ډیر ښه خبريال نه خده او زه په هیګم دا حساسانه کار نه دی. د ډیر زړور وو په ځنګړی توګه کله چې د هلمند امنیتی وضعیت په دې ورستیو کې ډیر خراب شو.
آشلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د آشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یو لوی ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
د دایي غوندي کسان نوی نو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دایي د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړي ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبريال او اکاستي چې په کابل کې اوسي د استرالیا تبعتي او لمړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپور نور کړی او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي په مرسته کړی. اندرو کویلټي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل 2014 کال راهیسې د هلمند لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایي له برکت خبره سوي. اندرو په خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 1400 نړیوالو رسنیو او خبريالانو نمونه لیکلی چې الیاس دایي ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې و. په دغه ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایي په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي رډو وژل شوی خبریال الیاس دی تر مرګ مخته له دې سازمان سره شغېدلی و او ورته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. په دې اړه به وړاندې د ازادي رډو په روانه خپرونه کې واوري. و په چې یو 45 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایډن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایډن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه. ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایډن هم ویلي چې له افغانستان پوځیان باسي. بایډن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلی وو، لکه څنګه چې مې په خوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایډن به د ترامپ په پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وایي په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو 180 درجه تغییر نه راځي، خو د بایډن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډیر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وایي په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي چې له امنیتي چارو خبر دي وایي داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګیت دا خبره رد کړه چې ګنې میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دوه وروسته راغلي، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خپرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکي ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداری ورکړل شوی وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډېر ځلې ملکي افغانان قرباني کیږي چې دا جنگي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایی وژل کېده، افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیږي.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په هلمند کې د ازادي رډو وژل شوی خبریال الیاس دایی د سازمان ته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وایي چې دې برید د بیان د ازادي په ارتباط د طالبانو په نیت کې شکونه پیدا کړي دي. الیاس دایی د پنځشنبې په سهار په هلمند کې ووژل شو او د دې برید مسؤلیت چا تر دې دمه نه دی منلی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دایی د برید پاړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی د سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي و چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو پاړه د راپورونه نه ورکوي. د بشري حقوقو د څار دی نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستيالي پاتریشا غاسمن لخلي وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایی وژل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنیو ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو په اړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کول شي. پر الیاس دایی د بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستیالي پاتریشا گاس منلخلی د الیاس دای وجل یو قصدی اعدام بلل او زیاته کړی ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیه وړاندې وایي الیاس دایی له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداری ترلاسه کول. د بشری حقونو دا نړیواله ډله زیاتوي چې ګڼو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداری ورکړل شوي چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه دې راپورونه نه ورکوي. د بشری حقونو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوي چې هغو ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژانده دې ادارې ته ویلي د دې برید څخه څو اونۍ مخکې طالبانو د دایی کور پلټلی او له هغه څخه یې د ده د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وې. همدارنګه یې له ځایي خلکو هم غوښتي وو چې د دایی د چلند په اړه دې دوی ته راپور ورکړي. د بشری حقونو د څار دا نړیواله اداره وایي د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یو اعلامیه خپره کړې او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم ادعا کړې وه چې طالبان په ښارونو کې پر رسنیو مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم لسیدي رسنیو ته ګواښونه او پر دوی د بریدونه پای ته ورسوي او د هغو خلکو له زورونې تهدید او سزا کولو دې هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خپله خپره کړې اعلامیه کې د افغان سولې له ملاتړو هیوادونو په خبریالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. په همدې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایی له کورنۍ سره دوامداره مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوی، افغان حکومت باید په دې قضیه کې دخیلی کړی پیدا او په اړه یې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیې په اساس چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه کوم کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا سجی رډو پر روانه خبرونه کې به وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
موږ د توري جری غوړې دی وړې دی بورا دا چای دی کولر هر بل د کور ضرورت څه نه چي نیم شته موږ
په دې اړه د ژوند رنگونه په پروګرام کې خو ست هند او پاکستان ترمنځ د نشته په ارتباط د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډزې کړې دي چې د ملکانو په شمول پرې بریدونو کې دواړو خواو ته 45 کسان وشل شوي دي. دا په روان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړۍ یوه بلل شوې ده. جزئیات ته صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د هندي کشمیر یو روغتون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روغتون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زمونږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روغتون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت وېرېدلي، ډېر ځورېدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤول ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولي او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبانو او سمانی کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند د غبریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د د 2019 کال د اگست په 15مه کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه، د پاکستان توند خبرګونی وپارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دې حد ته رسېدلې وه چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
لنډ خبرونه. زلمی خلیل زاد او لوړ پړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ پللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی دی. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنه خندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنګ ځپلي هلمند کې ډېر مؤثره خبریالي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري ایرکسن سرید د الیاس ته یوه شنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد ایوی بلی غاړې تر ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي او د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
داود غنمرنګ له زابله پر استبل سمسکلی کې د الیاس ته شهادت د وحشیانو کار دی. عبدالحنان له خوسته د الیاس ته پروشنه خوشینی سرګنده کړې ده. بنفشه وردک لیکي افغانان د سورې پارمان تباشول. خان محمد اسلامیار لنا دلیل کې لتیر شپې راهیسی باران وریشي. قاری محمد مدنی له نورستانه له وامات خلی کې زما په نظر الیاس ته لکه چې یو شخص په خپل ځان په خپل ځان اور ته برابر کړي. د سلیکلی دی هغه اس ام اس سم نل وصل کیږي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي له طالبانو حکومت غواړو چې د خبریال ژوند ته ارزښت ورکړي. خبریال دی چې له هر څه مو خبروي. قاری سیف الاسلام د هلمند ولایت نه لیکي د الیاس تایی په وژلو سخت خوشنی سوي. د افغانستان د دشمنانو کار دی. اسد الله وفا د هلمند نه اس ام اس را لېږلې ده. الیاس تایی وژل کېدل د هلمند لپاره ضایع بللې ده. سنا سادات له میدان وردګ لیکي په افغانستان کې د حق په ویلو باندې اول خلک وژل کیږي. معلم فصل ربی وردګ د هلمند له ناوی لیکي الیاس ته یو تکړه خبریالو غمې نه هېرېدونکی دی. قدرت الله له کندهار لیکي کسول نبی داسې ډیر بې ګناه خبریالان به ووژل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د دې خبرې مجلې ورستیو تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې چې لرو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه.
نومې نور عالم زاخیل منډې دکاندارانو څخه
خپل چې راتوي چې مثلا دلته کوم شی انت خرڅوي؟
موږ دلته وریجې دي، غوړې دي، وړې دي، بوره ده، چای ده، پولر واره بالا د کور ضرورت څه نه چي دي مشتري موږ سره.
دل کوم چې راوړي
دا در دین راځي، غوړې چي دي، ماليزیا ناراضي، دوروس ناراضي، د ترکیه ناراضي او دا لوبیا نه خود دل نه خود د ترکمنستان ناراضي او وړه وریجې چي دي پاکستان ناراضي.
کله دکاندار نه راځي تاسو خپل شخصي ژوند ته کله تل کاروبار کوي دکان لري اقتصاد څنګه ده؟ آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي؟
ولا روزیاسان الله پاک ده که دی ژوند دی وضعیت حالت چې ګوري ډیر سخت ده کور چلون خو بس الله پاک رسي بس ما دوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نور څه
ده. دا ورځ دی بازارو کې کم شو کله کړه کرایی او کلا وزی کلا کرانه وزی کلا گټی کلا نی خو بس صبر کو ناس یاسو چې الله په قسمت کې کلی ما غره رسیدي
فکر کوي ولی بازار نه خراب شوی دی خلک اقتصاد نشکایت کوي
د څه چل دی یو ملک اقتصاد ضربه چې خوري بیروزګاری چې ضربه خوري اغوند امنیت سرکار لري هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورک شه دای ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکاره پاتې نشي هیڅ په بیکاره چاته به کار زمينه مساعد شي
په خو څنګه و دلته کار دی کاوه آیا ګټه خو
په خو د اول کرزی د ادرس اور پینځم کار پر کاروبار خلوزګارونه ول هغه ما 60 خرید جیر هغه هم خریداری کوله جنگونه کم مول روزګارونه خلکو خچریدل خو دا اصل 15 کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلک ول ګور څه په ماجرات لاړل خارج ته لاړل څه په جنگو کې مول شو څه بیروزګار نه شي معلوم دا کار مله تاثیر لري راچی
به تاسو کوم بل ایدم لري چې کورونی سره مرسته سی او کیاوز هم د دکان ده
بس یو دکانداري نور به سید درو دا لا اله دوام دغه دکان ده
مننه چې ازادي راډیو اوري